تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستا خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ترانا لاندې باس هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې خبرونه ته پام اړوو. لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. د لادرک بلوچستان د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. او د نوي کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوي. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه ادعاوې بې ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبی وزیرستان یو قبایلي مشر سید انور د جنوري پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل د پوځ له ورتګ سره امن لا خراب شوی دی.
اپریشن مخ کی حالات څنګه و اپریشن پرست څنګه دي نو حالات اپریشن مخ کی کوم و کنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې و اپریشن پرست خراب جامونه دوه اغست دي ارمی ال تله دا هر ځای کې ارمی دا او امن خراب شوی دی امن راغله نه دی ورسره.
د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رډي ته ویل حالت تر پخوا ډیر ښه شوی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشي کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوي د غونډې ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمیر مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بنديان دي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر فعال هني پښتين او سبدال ايوشمير نور شامل دي. پښتون ژغورني غورځنګ وايي ریاست دا کسان بي ګناه نيولي خو حکومت وايي دوی د ریاست ضد ویناوي کړې دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیل پروژې سرته رسوي. نوموړي ادعا وکړه چې په راتلونکو 240 کالو کې به په سواد کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا وزیر اعلی هغه په اړه هیڅ هم ونه ویل. د لادرک بلوچستان د خوشي کولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. د جنوري پر لومړۍ نیټه تر سره سوی دا احتجاج د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز رابللی و. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو 40 کالو کې 250,000 بلوچستان په زور لادرکه کړی دی. دوی ویل یوازې بلوچستان نه بلکې سندیان او پښتانه هم په زرګونه ورک دي. احتجاج ته وینا کوونکو ویل کالونه بدلیږي خو د دوی ستونزې هوارې نه سوي. د دوی په وینا حکومت تر اوسه ورسره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. د پاکستان حکومت یو پلو دا تورونه ردوي چې ګواکې دا خلک دوی وړي دي او بل پلو یې د راخوشي کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت ادعا کړې چې په ننګرهار کې 104 نوي کسان د جنایي جرمونو په شک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پرون پر ټویټر لیکلی چې دا کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو او جعلي پیژندپاڼو سره نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه سوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. او د نوې کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونو پروازونه ځنډول شوي دي. د دې لامل د الوتکو په کارکوونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل ښودل شوي چې له امله یې د کارکوونکو کمی رامنځته شوی دی. د نړۍ پر پروازونو نظر لرونکي ویبپاڼې فلایټ اویر په وینا د پرون ورځې تر نیمایي پورې تر 4600 زیات پروازونه ځنډول شوي وو. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې تر نیمایي زیات امریکایي پروازونه وو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی ژوند دی په آرام کړي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي سرتیری د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمو ځینو اوسیدونکو مشال رډیو ته وویل چې پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی په سیمه کې له وسلوالو څخه دا سیمې نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان درې مسجد کامی جرګې هم په هغه سیمو کې کاروایي دفتر د انتظامی دفتر مخې ته د امن باوري کولو لپاره احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په هغو سیمو کې کاروایي کېږي چې وسلوالو یا کلي یا کورونه کارولي وي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کارروایانې وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوی وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نامنې پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه
پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنګ دي یا طالب دی یا دهشتګر دی یا څه شیان دي، هغه خو یوه فیصله شوې ده چې راځه بس تاسو سره جنګ کوو. هغه ته خو خپل ټارګېټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چېرته اثر دی د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې چې کوم وو کنه دغه دومره نه وو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه اخیستل دي. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13 په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریونو شو. په هغه جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او په سیمه کې نا امن قایمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجې ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13 د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمکه لاندې بمي چاودنه وشي یا سبا د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیات په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
او هغه په وجه بیا نه کاروبار هغه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری آرگنائز شوه، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس آفیشلی کنفرمیشن یې وشو د دې خیسور والا اٹیک، بس خو نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی آرگنائز شوه او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې. لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ٹوٹل 45 اٹیکس کلیم کئی ٹول ریجن کے، اور پاگا کے 14 نارتھ وزیرستان کے اور 14 بجوڑ کے،
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونه غځولو. د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چېرته چې وسلوالې د خپلې پناهګاه په توګه استعمالوي هلته د کاروایۍ علاوه بله لاره نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگی صورت حالی هلته کې یقیناً چې کم عوامي عوام دې اغي ضرور داسې یو نیم ځای کې چې پوسټونو په وجه تنګیږي اغي ته تکلیف رسېږي. دې کې خصوصا شک نشته چې خلک ډېر ډیسټرب کیږي، خو د دې اوس بل لار څه ده چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کولو وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالوي، نو د فوج یا د سرکاري ادارو دپاره بیا څه لاره ده د اغي د مخنیوي کولو دپاره؟ ځکه چې کاروایی نه کوي نو خلکو ته تکلیف، خلک دا وایي دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشت گردی دا خو زر دا گڑم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کال مخکې اوس هغه کې ډېر فرق راغلی دی. ان شاء الله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او دا گڑم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ دعوه چلته د وسلوالو ټیکانی ختمی کړی دي، خو د پوځ حکومت پر دې داو سربېرالته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس پریدونه او هدفي وژنې دوام لري. ل غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دریش پېته هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لزګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته د نوریدونکو لکه څنګه تاسو په مخکنی ریپورت کې هم واوریدل چې په وزیرستان کې د بدامنۍ پیښې دوام لري. د تیرو څو کلونو په څیر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په 2021 کال کې هم د بدامنۍ پیښې په دوامداره توګه روانې وې. په دې کې شمالي وزیرستان ډیر ځپل شوی و، هلته د نورو سیمو پرتله د پی وژنې چاودنې او بریدونه زیات شوی و. په دې کې ځایي فعالان مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په ګڼ شمېر وژل شوي او ټپي شوي وو. د مشال رډي خبریال عمر وزیر په دې سیمه کې د تیر کال په اردو کې سویو د بدامنۍ پیښو ته کتنه کړې ده.
2021 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دریش پېته هدفي بریدونه شوي چې پکې تراویا او زیات ځایي مشران ځوانان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژلې شوي ژوبل شوي دي. په 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې بیا شپېته ښایي چې د غلطه په ټول کال کې شپېته هدفي بریدونه شوي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته ته رسي. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر شپږ سلوي خو، او 2019 کال کې د سرکاري شمیرې او مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د هدفي بریدونو شمیر 150 تر رسیدلې وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشتې نه پیل شوي ول. 2021 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه ریپورت شوي چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوي. په دغه هدفي بریدونو کې یو د فروری په 16 نیټه د میرعلي هغه هدفي برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو سلور خزینه کارکون کې په یو ځای وژلې وې. د اگست په 20 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2021 کال کې سلويخ وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نشته شوي چې لسګونه امنیتي عسکر پکې وژلې شوي ژوبل شوي دي، او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالې هم په دغه نشته کې وژلې دي. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي سمودا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 شلم کال کې د نشته او مخصوص عملیاتو په دوران 15 نوی وسلوال وژلی شوی او 2020 کال کې تر 500 زیات وسلوال د دوی زیات کاروایو کې پنخه کړی چې د وسلوالو زیات دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2020 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 سلويخ د ځمکې لاندې خخ کړل شوی بامی یا ماین 14 په امنیتی ځواکونو کړي چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلی شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 شلم کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خخ شوي یا سړک غاړې 48 بامی بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې 2020 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو، نه یې پلاټنې سرته ورسېدی او د بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خو د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین او انتظامی امنیتی چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې، ګڼ وسلوال یې وژلي. امنیتی چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسلوالو مرسته نه وکړي. په بدامنی کې ککړو ضد مقدمې جوړې شوې، په ضد یې کاروایی روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د تیرو کالونو په څیر 2020 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوې، د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیاتو ته یې دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورونکو د ورکو بلوچستانو لپاره په کراچۍ کې احتجاج سوی. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت غږ کړی چې ورک کړل سوی په زرګونه کسان دي زر تر زره پیدا خوش کړي. د غوښتنه د جنوري په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د هغې احتجاجي غونډې پر مهال سوی چې د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز رابللې وه. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو پر مسله خبرې وکړې. دوی دا وکړه چې ریاست په تیرو 20 کالو کې 250,000 بلوچستان لدرک کړی دی، خو ریاست دا نه مني. تفصیل نیاز علي راکوي.
دا غونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچستانو دی چې د نوي کال 2020 جنوري په لومړۍ نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپلو کورنو د لادرکا کسانو د خوشي کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړې. د یادې مظاهرې په وخت د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوي.
روڈوں پر تھے، آج پہلا جنوری 2022 ہے، آج بھی ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں نگو نن دا 2020 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دا غسی پر سڑکوں نگو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپار دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپار ندی. دا غختنی دولس کال اوڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپار ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا درکشو کسانو د مسلو حوارولو داوا مخ کی ہم کڑی وا او وسی ہم کوی، خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچی او پټول هواد کې لادرک کیږي او مړی هم مندل کیږي، او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبي ډلو سره خبري کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیس یې وجلې دي، هواد ته زیان رسولې، خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچستان نن هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي ولا یو وعده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپل وینا کې وویل چې تیرو شلو کلونو کې 250 زره بلوچان جبري لا درک شوي دي او بیا هم داسې پښتانه او سندیان هم لا درک شوي دي. ورځ تر بلې دا ډول پیښې سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بے درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر بلوچ مشال لیډو سره په خبرو کې ویل
دا ګور احتجاجونه دا نننه دي په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بے درک خلک د پاره نن دا مظاهره ته ګوري دا عبدالحمید زهری دي دې ته پورته کړي دي دوی کشنیان دوی کوروالا دا ګرد راغلي دي احتجاج کې دا شل کال کې یعنی 2019 نن پورې 250 کسان دا وقت بے درک دے مش بلوچستان اور لزر سندیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے
دا احتجاج کون کو پوینا چې د بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتونو ته هم نو وړاندې کوي. دوی ویل چې موږ پر لپسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړي او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی راکړي وا خو هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درک کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی. خو موږ به اوس چوپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري. خو بلخوا د پاکستان پوز په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لا درک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لا درک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,944 لا درک شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,872 هواري کړل شوي دي. او بلخوا بیا وفاقی حکومت سومو دی وړاندې د خلکو د بے درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو.
مشال ریڈیو تا غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د سوات په ګډون یې د سوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. محمود خان د جنوري په لومړۍ نیټه د سوات په سیدو شریف کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې ویل چې د سوات لپاره د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو وروسته مشال رډیو ته وویل چې په اوس وخت کې یې تر ټولو لویه مسله ګرانی ده چې د دوی په وینا عام ولس یې ډېر ځپلی دی. دوی ګیله وکړه چې اعلی وزیر محمود خان جرګې ته په وینا کې پر همدې مسله هیڅ هم ونه ویل. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قومي او صوبای اسمبلی غړي هم موجود ول، لوی جرګه چې پکې تر 3000 نه زیات د سوات بیلابیلو سیمو مشران شامل ول، د صوبایي حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلي وینا کې ویل چې سوات لپاره 250 ارب روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتیپوره پورې موټروی باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي. دوی ویل سوات کې شپږ یونیورسټۍ جوړوي، د پاکو اوبو 8 ارب روپو سکیم روان دی، د اوو تحصیلونو ټول اسپتالونه پراخ کول دي، د لوبو میدانونه هم جوړولو منصوبې روانې دي.
روان 30-40 سال چې ستاسو د ایجوکیشن، ستاسو د ډرینکینګ واټر سپلای، ستاسو د روډز، ستاسو د بجلی، ستاسو د ګیس، د سبق تعلیم، دا ټول پلانینګ کم از کم د 30-40 سال پورې به دا کم کارونه چې نن موږ کوو یا سرته رسي یا شروع کیږي، په کال 2 کې به هم کمپلیټ کیږي. نو کم از کم د دې سیمې د 30-40 سال پلانینګ دی. 30-40 سال کې به انشاءالله د سوات خلکو ته پر اس داسې ځای کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله.
وزیر اعلی په دغه مهال ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغلی خپل ضلع ته زیات پڼ ورکړی. د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کومې خبرې چې ما واورېدي الله دې کې دل دې خدای پاک وجود ورکړي. خو په الحال چې دې د مهنګایي په حواله باندې دغه موږ ته غټه مسله ده، ستونزه ده، هغې په حواله باندې څه خبرې نشته. په الحال موږ تر بجلی په بل کې 900 روپۍ 1000 روپۍ بل لازي او د رعایت په نوم باندې په هغې باندې ټیکس دې د 3000 او 4000 روپو پاغي منی ټیک سی یو مولانا سی پاغي کې سوال مو کو چې موږ دا سوال کو چې دیشی نه منخلاص کی موږ دغه عمومي ساتو چې دغه بمو کې او دا کومه خبره جوړکړي
په سواد کې د سلوره به درجه سرکاري ملازمینو اتحادیه بشر سید خطاب وای چې وزیر اعلی دوی سره نه خبري وکړي او نه پخپل وینا کې دوی پاړه سوال
په دې سواد کې زمې ده زمونږ پنځه کې روز کار واغې نیم کې لورا کوس کړي په کار ده چې زمونږ هم څه خبره کړي نو موږ ته احساس شو چې زمونږ سرکاري ملازمینو خبره وکړه نور ترقی کارونه دي هغه لګیا دي تیر حکومتونو کړي دیم کړي نو زمونږ د وزیر اعلی سره دا اپیل او دا درخواست چې زمونږ سرکاري ملازمینو لپاره ټیم راکړي زمونږ هم ډېری مسلې دي موږ خوشاله شو چې زمونږ راکړي وزیر اعلی راغی او موږ لا فخر پکار دی خو دلته مې احساس پکار چې زمونږ ملازمینو سره ملاقات وکړي زمونږ مسلې حل کړي
د تحصیل بریکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپېته کلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت سره ترقیاتي کارونه په نظر راځي خو دې وطن کې ګرانی زیاته شوې ده او د ولس ژوند مشکل کړی دی
دغه د ګرانی د خلک پر یاد کوي نو په دې باندې هر سړی هغو ته لګیا دی چېر دا ګرانی تاسو لکه کوشش وکړي چې دا کم شي ولې د غریب دپاره دا ګرانی ډېر یو دغه دی نو مصیبت دی ولې چا په خپل دیاړې باندې دغه نه کېږي
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بینګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانې شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري د خبر زلي د باړي تحصیل یو شمیر وګړي وای چې هلته د نجونو سکولونه لپام غورځول سوی او شزینه استادانه پکې حاضرین نه کوي. د دوی په وینا له دې سره د دوی د سیمې نجونه د تعلیم لاسلولو به برخه پاتې کیږي. دوی وای په کار ده چې د نجونو په تعلیمي ادارو کې کارکونکو پوره کړل سي او ورسره نورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. د خبر د تعلیم څانګه وای چې په دې ځله کې د شزینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا کم شکایت وي نو په کار دي دوی ته ورسي. تفصیلی فرهاد شنواری راکوي.
د باډي اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دی لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوی کړي دي چې را موږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر د جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کېږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به انشاءالله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومانو کال تیر شي او بیا ضایع شي. دغه شان ته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي بازار هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دی د دې په ټرانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دي سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
د خیبر ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمهوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعدګۍ سره څنګه خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په سطح باندې سره 40-50 لک بس پورې کوم دی او ستن سکول نه ناغي باقاعده کې سره کوم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټس کوم دی باقاعده هغه جمع کی بل اپوینټمنټ کوم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نه کوم دی نو ان شاء الله کمې لگا په ختمې دو دی او دا بل حکومت کوم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک کوم دی اپلیکیشنز جمع کوي ډیر زیات 1000 نمبر برا میل فیمیل کې کوم دی اپلیکیشنز هم جمع دي کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی هایرنګ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. بل چاته ځکه کمیونټی څخه قسم شکایت میل فیمیل نه وا لکه دې خپل مطالعه دفترو ته ډی او میل فیمیل د کوم دی نه وروړي ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور شګم د تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هلته پټوله ضلع کې دا محل سباندی وسوه تعلیمي ادارې فعال کړل شوی او په باډا او سره نزدو نور سیمو کې په تیر بدمنې کې خوښه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوی وو چې په هغه کې ځنې په خیمو کې شروع کړل شوی د ځینو مرمت روان دی او بیا د سالی رشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري د نو ویدونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنیمي بجې سوي دي د خبرونو لنډي سم پام راړو. د جنوبی او شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او فوج هغه ادارې بې ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله بر ځای کړی دی. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند برستر محمد علي سیف وایي چې حالت تر پخوا ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د خپلو بندي غړو د خوشی کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوي د غونډې تبا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نور مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوي کوي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وای حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایی مشرانو جرګې ته په وینا کې وکړه. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو مشال رډې ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګراني ده او د دوی په وینا حکومت پر دې هیڅ نه کوي. د لادرکا بلوچستان د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج سوي دی. د جنوري په لومړۍ نیټه تر سره سوي دا احتجاج بلنه د اورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ورکړی و. د سازمان برستيال مشر محمد عبدالقادر بلوچ وویل چې ریاست دی اورک بلوچستان زر تر زر خوشکړي. او د نوې کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس او میکرون باندې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دي. د دې لامل د الوتکو په کارکونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوی چې له عملیه د کارکونکو کمی رامنځته شوی دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی اس د نورو دونکو سم تاسو ته د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه احمد شاه اعظمی دی او دا تاسو لپاره په تکرار توګه خبريږي.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه اعظمی ام او د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټې به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د ډسمبر پر 28 د لاړکانی په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو څورلسمې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په اسانتیا ورکول کې پاتره غلې دي. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی وو چې د مارچ پر 28 به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خو د دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د ډسمبر پر 28 په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلن آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي وویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو 3 کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزي حکومت ته سرخوږی جوړولی سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلمه په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبریال او تجزیه نگار حسن خان دی. ورسره زموږ دوهم میلمه محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبریال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي، خو هغه به وروسته په خبرونه کې برخه اخلي. لومړی حسن خان ترازو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د حزب اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړې دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډیره مننه تاسو د مشال ریډیو چې سمرا ورجن کړي هغه ته هم سلامونه ونه کړي. دا د چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان کې کې انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف ډلې سیاست کو کاغه ته مو یاد اغې نه مخکې یا وس چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارټي والا هم یو اعلان کړی دی چې راغو د لاهور نه د نوی کال نه چې کوم دی هغه باقاعده آغاز کی د حکومت خلاف د تحریک او دغه شان په کوم چې پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې په هغه کې پاکستان مسلم لیگ جی یو آی او سنورې وړي سیاسي جماعتونه پکې دي هغه الله دی په مارچ کې چې کوم دی مخکې نه په د درشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دغه کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم ځاله سیاسي ګوندونه دي په خاص توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ دی د کله چې د مشرف دور په هغه ټیم کې دی او چارټرډ ساين کړو وګه ته وی سی او ډی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی او فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه ډیر زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینت وو چې یو حکومت هم چې په جمهوریت طریقه هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پارٹی هغه له موږ پنځه کال چې کوم دی ورکو چې دی پنځه کال تیر کی نو اوس دې کې دوه خبرې دي مثلا یو خدای دا چې پارلیمنت ختمول لکه دې تیر دوه حکومتونه چې د پاکستان پیپلز پارٹی او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بو نو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم هم پنځه کال پورا نه کړو د عدالت یو فیصله اعلان دي چې کوم دی هغه دوه دې نه برتره کړی شو بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف او هغه هم هغه خپل پنځه کال پورا نه کړل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی هغه ښکار شو. هو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارٹی حکومت هغه خپل پنځه کال پورا کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم پنځه کال پورا کړل. تاسو کوم څه ګورئ نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافي حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کو ام پی دی چې د هغه پر سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کوي شي کدي دوه وګوري او دوه خدوانه چې کوم دی غواړي نه چې عمران خان دی د سوکینا لری کړی دا یو وجه ده ده چې پیپلز پارټي ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده کچري عمران خان دی په وس د عمران پالیسي چې کوم دی کافي حد پورې خاص توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیاتې ناکام دي د تجارت ملک تجارت بڑاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې اکثره پالیسي چې کوم دی هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چیرې پیپلز پارٹی دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کمنټرنل ډیسکشن می چیرې او وی خپل پرېشر په ساتي دا وو په ساتي خلرکې ځکه نه چې ردی وخت دی عمران خان لرکو نو زمونږ دلته کې او ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې ګم یعنی سیاسي شهید هغه به دي سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو ته لاسي چې ما خدا کول نو دې دا پالیسی دا چیرې لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دې خپل ټنور دی پوره کې خودي سره سره دې خپل ورکر چې کوم دی هغه هم اکټیو ساتل غواړي دې په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وبخل جلسې کول جلسونه کول مختلف دغه تر او مونږ نن دی لر کو سبا لر کو که تاسو خیال چې کړنه مشري حکومت کې نو عمران خان دا یو سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بل ورځ فیصله را روانه ده د هفته پورز بکیږي او د ګل پورز بکیږي او دغه په دې تاریخ او په دې تاریخ را تاریخونه به ورکول بدای پاکستان یو سیاسي کلچر دی چې دی با پرشر بیلټ دی وس دباو به بلاوي خلکو لبږي خلکو کې بعد عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه راوچتي چیرې د دنه پالیسي د ټوله ناکامې مور زما د نه دی خیال چیرې د کال 2022 چې کوم دی په دې کې بیان نوی الیکشن شي او یا به چې کوم دی لکه داسې غټه تبدیلی په سیاسي میدان کې بلکې دوی بخبل انتظار کوي چې بخبل ټیم باندې د باقاعده الیکشن شي.
ښه مننه حسن خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو او دوی د پاکستان په یو شمیر لوی ښارونو کې د مرکزی حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې. لږ څو میاشتې وروسته بیا عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان لوی ګوند پیپلز پارټي د اتحاد پریښودي. اوس یو خو پیپلز ګوند او بل خو پی ډی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دي، نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ورا کله چې پی ډی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراټیک موومنت او پاره کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل وو، دا هغه ډېر ډېر زیات یو موثره تنظیم و، ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې جګړه راولګي شو او امکان دا و چې هغوی پبلک سپورټ هم د هغوی طرف ته روان و، یو دغه پکې کېده. خو په هغې کې بیا تاسو پته ده چې پیپلز پارټي او این پی چې کوم دی د دوی ټیم لارې جدا کړلې په ډېرو وړو اختلافاتو باندې، چې یاره مسلم لیگ او مولانا به وی چې یاره مونږ د حکومت خلاف چې کوم دی د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو، پیپلز پارټي به وی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو، په پنجاب کې بیا دوی پر روان چیف منسټر باندې چې کوم دی اختلافات چې هلته کې به سوږي دغه، نو هغه شی یو کړکېچ پکې راغی چې د هغې د وجې نه بیا د دوی هغه جدایي وشوله. هغه خو ډېر زیات مؤثر و، که چېرې اوسه پورې پی ډی ایم وې نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت دی چې کوم دی حکومت ور سره مخ و، نو هغه خو پی ډی ایم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نېشنل پارټي ځان له خپل یو وړي کې کور کې لګیا ده، پیپلز پارټي ځان له د سندھ او د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کوي، او پی ڈی ایم چې کوم دی هغه د مولانا فضل الرحمان صاحب سره آفتاب شیکو صاحب سره چې کوم دی محمود خان چکزی صاحب پاکستان مسلم لیگ دوی چې کوم دی د جدا تحریک، نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې کوم دی هغه ماته نه ښکاري چې یاره لکه دا انډیویجولي د دوی چې کله مشترکه وو نو د هغې چې به څومره پرشر وو هغه خو په یو صورت هم د ځان ځان له نشي کېدی. که اوسه پورې پی ڈی ایم وې نو دا به د مخالفې ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېره لویه کامیابي وه، او زما په خیال باندې دوی په حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دننه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم، خو هغه ما چې نو خدا نشي ویلی تاسو دا چې یاره پیپلز پارټي او این پی که دوی جدا لګي پی ڈی ایم جدا لګي که جدا جدا دغه سره به دوی ته هغه همره فایده نه وي او نه به په حکومت باندې هغه همره پرشر جوړېږي، خو هره پارټي چې کوم دی خپل ورکر موبالایز کوي مسلم لیگ والا هم هغې لګیا دي، تو پی ڈی ایم کے لگ پیپلز پارٹی تا دا یو دغا وو دیکھا چی پیپلز پارٹی دے گر لبا زیاد پولیٹیکل سٹرگل چی بکی گی آغا پا پنجاب باندی کی گی، نو پیپلز پارٹی تم دا پتا دا چی پا پنجاب کی که ووٹ آغا ستیشن آغا تا پا ایم ٹی نواز باندی تو ووٹ آغا ستیشن وہ ستا کل پا پی ڈی ایم کے بین بیاتا ایم ٹی نواز سلوگن یا پالیسی تا نشو دغا کولی وستا پا خیبر پختونخوا کی نو په خیبر پختونخوا کې که ته ووټ اخلی نو هغه به یا ته انټی ملازی او زیاتره ځکه چې هغه د پی ټی آی نه خلک خپه دي، نو ته به انټی ملا به ځې نو عوامي نېشنل پارټۍ ته دا پته وه که یاره که زه د ملا سره اتحاد وکړم نو بیا به زه دلته کې د چا خلاف زه دا کوم، ځکه چې خیبر پختونخوا کې مسایل چې راغلي دي نو زیاتره په هغې کې لاس چې کوم دی د مذهبي ګوندونو د هغوی هغه پالیسیز د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندي حوالې سره ته به په خیبر پختونخوا کې چې تقریر کوي نو خدا به وایي چې یاره د مذهبي انتها پسندي د لاسه صبح هم خرابه شوله او د صوبې اوسېدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغوی ته هم نقصان ورسېد. اوس هلته کې چې ته د هغه ترکې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دواړو پاټو واغتل د خپل خپل مفادات پیپلز پارټي د پنجاب لپاره دا فیصله وکړه او این بی سی کوم دی هغه ته دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به ته د مذهبي جماعتونو خلاف دا ویل او تاسو هغه د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل، نو هغه امره امپیکټ پې نه خدا دې چې هر پارټي به خپل خپل ورکر چې کوم دی هغه به سټریټ ته راولي هغه به موبلایز کړي.
مننه. بل حسن خان صاحب، د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هیواد استبلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه یې شاته ولاړ دي او نه غواړي چې حکومت ختم کړي، آیا رښتیا هم د استبلیشمنت رول په دغه روانه سیاسي بازی کې مهم دی کنه؟
ګوره دا خو پاکستان کې خو چې هر الیکشن شوی دی نو لکه دا الزامونه که هغه ایم ایم ای راغلی ده په هغې باندې هم دا الزام و چېرې دا اسټابلشمنټ راورسېد، هغې نه پس عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي راغلی نو هغې باندې هم دا الزام و، دې نه مخکې چې به مسلم لیګ هم راتله په هغې به هم دا الزام و، دا یو ریډي میډ الزام وي چې دا لګي. خو دې کې داسې کار دی چې اسټابلشمنټ چې کوم دی لکه دا خو یو وتی دی چې هغه خبره چې څنګه روم کمره کې یو وتی ناست دی، او بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د درېمې دنیا جمهوري ملکونو چې دي په هغې کې د اسټابلشمنت، او بیا زمونږ پرابلم د سیکورټي پاکستان یو سیکورټي مسله هم ده. یو طرف ته هندوستان دی د غټ مخالف چې کوم دی چې د پاکستان نه څو چنده غټ دی، او د هغې انټینشنز د هغې هغه پاکستان باره کې د هغوی په دنیا کې یو بیانیه لکه پاکستان داسې مخ بنده کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په طور باندې پیش کول، یو خو هغه دی. بل طرف ته افغانستان چې د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی هلته یو غټ دی سیکورټي مسله روانه ده، ولاین آرډر یا چې کوم دی انټرنل جوار دی، دیر از نو مور سیکورټ. نو داسې حالاتو کې سیکورټي ته لږ پرومیننس ملاویږي. بیا د شروع نه هندوستان سره دشمنی د 1975 جنگ ده، یو ای ایم جنگ ده، هغه نه تسل وختم جنگ، بیا د یو کم سل سل چکم 99 جنگ، دا ټول سیزونه چې راواله نو سکیورټی والا ته یو ډېر یو ایج یو منپلایز کړی ده. هغه موږ جدي نه بیانیه چې کوم ده هغه د سکیورټی اسټابلیشمنت هغه هم دغه کړی ده. نو دی اوس دی وخت پرابلم ده د سکیورټی اسټابلیشمنت ته، یا زمونږ اسټابلیشمنت ته چې پیپلز پارٹی او عوامی نے سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج چې دوی کوم انڈرسٹینڈنگ وو، یا اوس سره پکې مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی دا چې کله لندن کې د دوی میټنګ شو هغه کې دا انڈرسٹینڈنگ وو چې موږ به د اسٹیبلشمنٹ سره د یو الیکٹڈ گورنمنٹ خلاف چې کوم دی موږ نه ودرو نه ودری ګنا. نو اوس اسٹیبلشمنٹ ته مخکې به چې کله دغه شانتې حکومت ته مسلې رالی یا حکومت دغه شو، نو اپوزیشن به د اسٹیبلشمنٹ سره ودرېدل، چې اپوزیشن به د اسٹیبلشمنٹ په خپل نه شي راتلی. اسٹیبلشمنٹ به خامخا د اپوزیشن په خپو باندې یا په حکومت باندې ټوپک دی او ډز بکی. اوس دې ټیم کې اسٹیبلشمنٹ سره پرابلم هم دا دی چې هغه سره اونلي ون آپشن دی دی، او هغه دا دی چې پی ٹی آئی سپورٹ کی یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی هغه پی ٹی آئی سپورٹ کی. ځکه پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس هغه ته دی لائک انټای اسٹیبلشمنٹ. مسلم لیگ کې بیا د ور دړې دا چې نواز شریف چې کوم مین مور دی هغه هم انټی اسٹیبلشمنٹ دا هم سٹانس دی، یا خاص کر کوم غو دغه کې وای شکر دی لیډرشپ کې نو مریم نواز دا هغه انټی اسٹیبلشمنٹ دی. دلته کې کوم دی بلاول چې کوم دی هغه هم دی اکثر کوشش کوي چې پیپلز پارٹی والا جی ایل آئی یا ورکر چې کوم دی هغه هم ته په انټی اسٹیبلشمنٹ سلوګن باندې پاکستان کې جنرلی چې ته ووټ اخلي ته دغه کې نو ته یو سترونګ انټی اسٹیبلشمنٹ بیانیه به ته مخې ته راوړې. دا وجه ده چې د دې سره د دې وجوهاتو په بنا باندې د انټی اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی دغه سره آپشن هم نشته. نو دې وخت کې اسٹیبلشمنٹ بالکل د حکومت سره ملٹری اسٹیبلشمنٹ شو یا د سویلین اسٹیبلشمنٹ شو هغوی لپاره ڈیو ٹو د لمیٹڈ آپشن
ډیر زیات مننه حسن خان صاحب د پاکستان وتلی خبریال او شنونکی وو چې زموږ سره په دې بحث کې برخه واخیسته. هغه د خپلو مصروفیاتو پر بنا باندې زموږ سره خدای پامانی کوي. حسن خان صاحب ډیر مننه. زموږ بل خبریال په پېښور کې میشت د پاکستان خبریال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي، تجزینګار دی، بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکې هم راغوښتي دي، هغه دا وخت را سره ملګری شوی دی. محمود جان بابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. دغه بحث ته دوام ورکوو. د حزب اختلاف ګوندونه یو خوا دا تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي چې حکومت دا تور ردوي. بل خو بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بیساری ګرانی راوستلې، بیروزګاری زیاته سوي، او د ناسمو پالیسیانو له وجې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی. آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسره ولاړ سوي دي، د احتجاجونو اعلان یې کړی دی؟ پیپلز ګوند یو خو د جنوري د 15 نیټې څخه، او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه، کیس به اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته، تاسو ته السلام علیکم. خبره دا غرنګه ده چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوي دي، او دا ګرمه ګرمي چې اچانک جوړ شوې ده، خصوصا د پیپلز پارټۍ د اړخه چې کومې خبرې کیږي په پاکستان کې، نو دا ټول خلکو ته پته ده چې دې وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی، د هغې نه پس که د چا په حق لدا سوچ کیږي چې هغې د پاکستان چې کومې مقتدره ادارې ورته وي یا ورته اسٹیبلشمنٹ وي، هغې سره نږدې اړیکې، د هغې په اړه باندې دا سوچ راځي چې دې وخت کې د نږدې اړیکې به د چا وي، نو هغه د پیپلز پارټۍ ښکاري. او خلکو دا تاثر هم اغست د پیپلز پارټي د دې خبرونه چې کې دې شي چې او د پیپلز پارټي مخکې خبره تر جوړ شي وي او په پاکستان کې د اغه د حکومت تر اوسه امکان وي نو دې د پارا د پیپلز پارټي اغه خبرې لګي زیات ښکاری لګي د اغه اعلانونه هم زیات ښکاری اغه په هر سیمه باندې خلکو لږه پیغام ورکړي چې اغه اوس یو ځل بیا ام اغه رنګ فعال جماعت ته څنګه چې د بینظیر بھٹو په وخت کې موجود و او بینظیر بھٹو چې کما و اغه به څنګه خپل کارکون ځان سره مخ کې بوتلو او د پوره پاکستان کې اغه لږه د سلور وړاندې سبو زنجیر ویل د بینظیر ته اغه نوم یې دا چې خود یو چې د سلور سبو زنجیر بینظیر نو چې اوس دا یو پیغام ورکړي لګیا دی په خبر پښتونخوا کې هم د دې هلې ځلې روانې دي او د پنجاب اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته دراوتو چې دا کومې خبرې کیږي نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټي ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کیږي نو که مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن سکسټه کې نشته ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی په پنجاب په پاکستان ټولو کې لوی ووټ لري دې وخت کې او تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کیږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي نو پیپلز پارټي دا پیغام بار بار ورکوي او نه صرف اولس ته ورکوي بلکې هر هغه چا ته ورکوي چې څوک پاکستان کې چرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي او دا پیغام ورکوي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو ځکه هغه بار بار اواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو موږ به لاهور ته راځو خلکو تاسو تیار اوسئ موږ به روان یو او چې موږ درشو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو بیا به یو بل سره ځو ووټونه به الو هلته به خپل خلک ودرو پیپلز پارټي به یو ځل بیا په پنجاب کې راځوندې کونو د بلاول بھٹو د خبرو اترو خو دا دوه روخه دي یو خو د پنجاب خلکو له او بل خپل کارکون ته پیغام ورکوي بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکوي چې چا ته دا تپوس کړی دی د هر چا نه چې که تاسو موږ سره خبره کوئ نو په پنجاب کې راته اول خپل طاقت وښایي نو هغه ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میاں نواز شریف د مصدق نن طاقت ټولو کې زیات ښکاري نو هر هغه جماعت سره به هغه خبره تایید شي وکړي د چا باندې مصدق نواز هغه چې کوم ووټ دی هغه ځان ته دراړول ستوان چرته څوک لري نو دوی به هغه سره خبره کوي ځکه د بلاول بھٹو د اعلانات هغه د ښار د اعلانات په پنجاب په اړه دي ځکه چې دوی ته دې خبره پته ده چې اوس یوازې د سند په ووټ باندې دوی سره څوک خبره نه کوي د پاکستان لپاره یوازې که خیبر پښتونخوا کې هم دوی چرته ځان سره خلک یو ځای کوي نو دوی سره څوک خبره نه کوي تر څو پورې چې دوی سره پنجاب یو ځای نه شي
او بل
مولانا صاحب په باره کې تاسو کومه خبره کړو ته مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کوم اعلانات دي نو د هغه خو د 23 مارچ اعلان ولی اخی تر څو پته ده د هغه وجه دا و چې دوی ویلي و چې موږ لاند مارچ خو وخت درې میاشتې ولی ورکو ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی او هغه کیس چې کوم دی نو د هغه کیس دی انتظار کوي لګیږي هغه کیس د فارم فاندینګ کیس فارن فنڈنگ کیس کې دا څه ښکاری چې د عمران خان جماعت څنګه د هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته کوم چې د بهر ملکونو خلکو دې ته رالېږلي دي کار خپل کارکونانو کار چاوي چې ورته رالېږلي دي پیسې د پاکستان تر څو حساب کتاب پښته خو د هغه د خرچي حساب کتاب نشته نو د مختلفو سیاسي جماعتونو د خیال دی چې کېدې شي چې په دې کې فیصله کراغ نو د عمران خان جماعت په پاکستان کې ختم شي دا به کل ادم شي دا به اوزن دی دا به ختم پدی شي چې دې سره په خپل حساب کتاب نه مدو د پیسې لکه چې خوړلې نو د عمران خان هم د اغه د جماعت اړه هم د مسلمانګ نن د پیپلز پارټي او د جنت اسلام په اړه باندې هم د کیسونه ام اغه الیکشن کمیشن کې شوې چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان خپل پالیسی او خپل منصوبګندۍ دا ښکاری چې هغه دا غنی چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دی ما اوږاسي او الیکشن کمیشن دی ما د سیاست نه لری کی دا هغه نه مخکې کې دی چې کله د خپل سیستم روانو ورغومونه په خوښي نه ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسه کوي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کې دی چې دا زر تر زر ختم کړي شي دوی د ختمولو شاته به عمران خان د غیو پالیسی او د غیو منصوبندۍ دی مونږ کدی نه مخکې چې زما جمعه صرف یوازې په پاکستان کې څو ختمې زولې کومې سم چې ټول ختمونه کومه ونه ویم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانی ډیره و ما ګرانی نه شو کنټرول کولی او حالات هم زما د وس نه بار زه به د دې مشکلاتو نه خلاص شم کوم مشکل ژوند څه اوس تیر هم ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو خټه نشته نه ورسره په حکومت کې شو نه ورسره په پاتې کې شته دغه په پاکستان کې چرته د اسمبلی ختمي کې نو دا سوچ هم دلته شته دی چې کېدای شي چې یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې د اسمبلو ټاکنې ونشي. نو که ټاکنې ونشي نو دا نظام به ختم شي. نو په پاکستان کې بیا دا نظر لرل کېږي چې کېدای شي چې صدارتي نظام راشي، کېدای شي که پکې چېرته ټکنوکریټس حکومت راشي او هغه خلک پکې راشي چې بیا د هغې سیاست سره څه تعلق نه وي، هغوی په ذریعه دا ملک اوچلولی شي.
پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد نن په رالپنډی کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې ګرانی ختمه کړي. او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدد هغه به پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي، یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره له حکومت سره څه فارموله شته او کنه؟
نور د پاکستان کې خو په واضح توګه باندې په خپله د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته، او دلته په پاکستان کې دننه په خزانه کې هم دا توان نشته. بل چېرته داسې څه خبره هم نه ښکاري. یو خبره چې ښکاري چې زه په خپله نظر لرم، کله کله سوچ کوم که عمران خان اچانک څه کول غواړي نو هغه به داسې څه وکړي چې دا خلک ځان سره بیا یوځای کړي. نو هغې کې چې تاسو نظر واچوئ نو هغه دا دی چې د پاکستان کمی پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې چې د خلکو کمی حکومتونو کمی پیسې دي، د ادارو کمی پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، نو چا چا دي. نو که دا دی په یک مشت ختم کړي او د چا سره داسې خبره وکړي چې دا پیسې روړي او دا یک مشت دا پیسې ختم کړي او دا سودونه چې کوم ورکي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دینه چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دی بند کړو. د دې د بندولو لپاره دې سره یو لار نیمشته دی، او هغه لار ډېره ګرانه ده. خو بیا هم هغه لار شو زما خپل د عمران خان غوندې شخصیت چې کله زه د ذات چې کله جایزه اخلم نو ماته دا پته چې دی کې دې شي یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان شي چېر دا د څوک کنه. نو زما خپل خیال دا دی کې دی چې دا چرته خپل یو اتحادي ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبره وکړي چې ټولې پیسې تاسو مونږ ته راکړي او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو، بیا به مونږ دا پیسې به تاسو ته بیا واپس کړو. نو داسې کېدی شي چې دوی داسې یو اتحادي ملک چرته وګوري، اتحادي وي که نه وي، که چا سره ښه تعلقات وي، هغوی ته ووایي چې ټولې پیسې تاسو راکړو مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خو دا یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي، بیا به عمران خان نه بغیر بل چا ته سوسینګ وغورځي په پاکستان کې. نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر صاحب زما وروستۍ پوښتنه ستاسو دا ده، مخکې تاسو ذکر وکړي که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیان ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلمي ګنون یا پاکستان پیپلز پارټي حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بې ساري ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره که مونږ خو دا خو نه شو ویلی چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی که نه، خو مونږ چې وروسته کوم ګوندونه دوی په دوی په وخت کې کتلي دي نو هغه د عمران خان د ګوند لږ اسان و، د ولس لپاره بظاهره اسان و. داسې ښکارېده چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول وساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده. د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوسو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې عمران خان ته نو په کار چې دا کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلمانانو هم خپله تجربه ده، او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی، نور عمران خان په اړه که تاسو وګورئ نو دنیا کې هغه د یو جدي انسان په طور باندې مشهور دی چې هر ډېر ضد ډېر کوي که نه، او دې چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دي، نېغ په نېغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نېغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه پاټو چې ماضي ته وګورئ، د هغوی تېر حکومتونو ته وګورئ، نو هغوی خو د خلکو د ژوند په کې لږ ښه و که نه. عمران خان د دې حکومت نه لږ ښه و، نو ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو هغوی سره تجربه کار خلک و. بل عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغې ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار و، دوی له چل نه ورتلو. زه به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه چې څومره پیسې کم کم ځینه هم راغلي په هغې کې غلا خامخا شوې. تاسو اول وګورئ د کرونا فنډ کې غلا شوې ده که نه، د کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده، او د ټولو کې عمران خان مرګري راوتېږي که نه. ځکه د عمران خان نه خلکو ضرورت زیات تور ښکاري او عمران خان د اړخه دې غلو ته بیا سزا هم ورنکړی شو. صرف به یو طرف ته کړي بساسو لکه خواشي د سل طرف ته شي که دې یو کس ته سزا ورکړې وي نو کېدای شي چې اولس هم ورسره دا نورې سختې تېرې کړې وي
ډیر زیات مننه محمود جان بابر صاحب مشته د وخت را کولو د مشال رادیو خبرونه د مشال ترانه لاندې پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شو کوم ښه ورځ ولري په مخه مشه د
مشال ترانه لاندې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د
مرګ
بیا غینه فلسفه ډیسټریټ کې
مونږه تطبیق کې کوم د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس